پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ پرونه په یوې خبرپاڼه کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد روسیو څرګندونو په ځواب کې دا وینا کړې. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړې وه چې د طالبانو حکومت د هغوی د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې ډېر دي. میرمن بلوڅ وویل د پاکستان ضد تروریستانو د فعالیتونو مخنیوی د طالبانو د حکومت هغه مسؤلیت دی چې څو ځل یې منلی دی. د طالبانو د حکومت استخبارات ادعا کوي چې په تورخم بندر کې ډېر داسې اثر موندلی او ډېر تاریخي اثر موندلی او ضبط کړی دي. بختر خبری آژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا تاریخي اثر په یو بار وړونکي لارې کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شو. آژانس د جزئیاتو له ورکولو پرته یادونه کوي چې قاچاقبرانو غوښتل دا اثر ګاونډي هیواد ته انتقال کړي. طالبانو په خپله تیره واکمنۍ کې د بامیان او د بودا د بوتانو په ګډون ډېر تاریخي او لرغوني اثار له منځه یوړل. خو د طالبانو چارواکو دا ځلې څو وارې په بیلابیلو ځایونو کې د تاریخي اثارو د قاچاق د مخنیوي خبره کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د سږ کال په لومړیو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د 233,000 ماشومانو په درملنه کې چې په خوارځواکۍ اخته وو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې یوازې په می میاشت کې د نږدې 6,000 په سختې خوارځواکۍ دخته ماشومانو درملنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د تیری جون میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دخته کسانو شمېر 3,200,000 ته رسېږي چې د هغوی اکثریت تر 5 کلونو کشر ماشومان دي. او په داسې حال کې چې روسیه پر اوکراین د توغندیو او ایرانی ډرونو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړې، د اوکراین په جنوب سیمه کې نن سهار د هوایي حملو الرمونه وغږول شو. د دنیپروپتروفسک سیمې والي سرهی لیسیک په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په کریهوریه ښار وشتل شوي شپږ ډرونونه راغورځولی دي. لیسیک ویلي دی چې د حملو یوه فابریکه ویجاړه کړې ده. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې د ټولو 1,000 ایرانی ترونونو له ډلې شپاړس وشتلې دي.
د آزادۍ میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د آزادۍ رادیو د نن ورځې میلمه مو شای په تاسو کې اکثر اوریدونکي و پیژنې، لنوم او ژغ سره شاید آشنا و وسی، له د مغشتي دي چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نو اپاس لاندې پرته ده، دیر لسوا او یو دیرشم کال کې، البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدل یم. او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم وم، د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شو، او زما پالنه زما تره ته پاتې شول. بلاخره زه مې تره را لوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تر مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و، د لرګو او د تجارت یې کوو. د کونړ په سیند کې به دوکانداري کوله، او بالاخره دغه باګرامي او پلی خمري او دغه ټوټې چې پخوا انحصار و د وزارت تجارت سره، د دې نمایندګي په کونړ کې لرله. او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم، نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1950 کال کې، او بیا عمل ته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو دا غین روسته چې به دا تحولات رال تحولات کې د 1950 کال په تحولاتو کې به زو د سرکانو ول سوالو ما دا غین به کابل ترالم په 1950 کې د اریانا د مطبع رئیس شوم د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې به زه په 1950 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شوم او په مابس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې مابس تیر کو به د روسان چرال زره ووتلم.
الکوزی صاحب له دې تصور کوره تا وشوه تاسې ولسوال شوي په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بلې، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیستو، نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته وم چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم او بلې او زه په دغه حزب کې وم. تقریبا بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو بیا زه بندي شوم، دوه نیم کاله په مابس کې وم.
یعنی په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سباید یو او زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې نه لرل، خو هلته د خلقانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروال و د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه یې اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیری نظر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه هم د یو ملکي زه په ولایت په کابل په شاري کمیټه کې وم او بلاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان تر اسلامي انقلاب تر مجددي سه تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وا، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر دفار راغلی و چې هلته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سره تیر شه، زحمت کشان دی، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل او حفیظ الله امین خپله یکه تازی شروع کړل، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالښت کېښستل شو او هغه چې دوی ورته نوکه وری ویلې پلار یې ورته ویو هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه، گرچه په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم، ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو، یو لس دولس تجربه ځمکه هم لرله په کوناډ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمان. اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو، نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و، مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه. پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته، ما د جامع نشناخت او بعضې مذهبي مسایلو سه او دیني مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې هغه لاره خلک تعقیب نه کړي او ناکامه شي.
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه؟
او تجارت چې کله زه 1951 کال کې راخلاص شوم، بالاخره د مجاهدینو داخلي جنگونه شروع شو، نو هماغه زما تر دې خدای وبه هغه به ماته دا هدایت وکړي چې زه ستاسو نور په سیاست کې نه غواړم. او ته باید هغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي. نو بس هغه هم داسې په قرار قرار را شروع کړو، یو څه مالونه هم راوړل.
د مجاهدینو وخت و، ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت په دې وخت کې خو ډېره ګډوډي وه، تجارت څنګه مسایل وه؟
ولا ډېر مشکلات وو، په ډېرو سختو باندې 50 زم خازي ورکوله. یو مال چې بم راوړو د شمال نه، هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو، بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو، په چار اسیا، بیا بم په چار اسیا تیرو، داسې لاندې سروبي ته. بس دا چې بم رسو، حتی کله کله داسې وو چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته به پیسې ورکولې. نو ډېر زیات سخت و، خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شولو، د دوی ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله، نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو. بیا زه ایرات ته لاړم، هلته مې دفتر شو، او په ایرات کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو، هم په ایرات کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل و اکثر. هم بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتلل، په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد، په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کارګر چې زما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونه شي، هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پرتره کوي، هغه خبره نشته. هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، هزارګوز کوچی دی. زه په قام الکوزي یم، سرکاڼه یم، په مونږ الکوزي یو ولسوالي د سرکاڼو. نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته. هلته مې یو دوه کاله تیر کړل. نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد، او د دې په منځ کې چې دواړه ماولستل، نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې، او دا ټول مسایل او ګمرکي او اقتصادي مسایل، او بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې، او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د یوغوی اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یوغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار. اوس کومې نتیجې ته رسېدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته مونږ ولستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچه فلسفه ما ولستله په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع. خو په هغه وخت کې مونږ یو خاص فکر لرو، اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی، چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه 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 کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پرځن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو او نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې، خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي، او دې ته باید ملي اصول وضع شي، شرایط ورته مساعد شي. گرچه شرایط ورته ډېر مهم دي، هم ذهني او هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنګ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده، د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوزی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسې کله مرستیال کله سرپرست وي همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم دي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس به جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت او ډیر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 15% په خپل امنیت باندې مصرفول او عادي تجارانو د لس نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر په دې مصرفېدل. لوی ننګونه بل دا و چې ډیر زیات بد فساد موجود او ډیر زیات هیڅ نو هغه حقوقي او قانوني سیستم نو موجود. هر شی چې یو سړی د سره شریکېدو او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجیان رال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د دې ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیات لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوه. نو دغه تجاران ډیر زورول، مونږ باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو همدارنګه. نو دا ډېرې لوی ستړې وې. اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل. نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، پرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی دا عواید و بخاطر دا کار کهی. بل فساد کاملا تقریبا دمنزه تله ده خوشبختانه، خو بانکی ستونزه دا پیسې نه انتقالیگی، لطرف کریدیتونه دا مسائل. بل دیر جدی ستونزه داده چه منگ دا دنیا سر طول روابط قطع دیم. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزه راکې، یو ملک موږ له ویزه نه راکې او ډیر زیات پښتونځو کیو، نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو د کې چک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټې دو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره کله بیرته مخ خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بلې، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی. نو مونږه د کونړ په ولایت کې ډیره خول وسوالی د سین په غاړه او ډیره سرسبزه زمکی باغونه او دشتي لري، مونږ ډیر ښهسته غرونه درلودل. مونږ په ماشومتوب په ماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و، مونږه رمې لرلې، زمونږه پسونه و، زمونږه پرزان مالداری وه، زمکې مو وې، جرندې مو وې، د دې ټول نمو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډېره زیاته ښایسته وه، جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډېره وه. مونږ په هغه وخت کې نوی ز پاول سنف کې چې داخل شولم او د میا صاحب علی رحمه یا میا صاحب مبارک جمعات کې به موږ درس وي خونځم نه درلود مگر په هماغه جمعات کې به موږ ډیر زیات خوشاله وو زمونږ هم سنفین زمونږ ملګري نو په هغه وخت کې په سرکارونو کې یو عسکري قطعه وه بیا هغه عسکري قطعه لاړه بیا ژاندارم رال پولیس رال هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو بیا هلته زمونږ دغه شول سنفونه شول نو ډېر ښه چمن و ډېر ښه د والیبال ځایونه وو او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و مشکلات نه و مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و ډېر واړه و اکثره مې خویندې وي نو زه په کور کې ډېر نازولی وم او ده را باندې ډېر پام کوو حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټی وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ایستلم په جاله کې او پاچا راغلی و نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای 1500 او مونږ هلته ولاړو او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو ډنډونه ورته ویل هغه ډنډونو پاچا راغی په موټر کې و ولاړو لاسونه یې جګ کړل او مونږ هم ولیدو مونږ ډېر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو ډېر به خوشحاله وو نو کوټیوالی مو ډېر ښه وو. د هغې نه وروسته بیا داود خان و داود خان بیا زمونږ کلي ته راغی دا سرکانو ولسوالۍ څونو الکوزي وو هغوی ته ټوپکونه ورکړل سیبر چې دوی د دغه اشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي نو هغه ډېر څه بل رقم وخت و ډېر څه قومي سلسلې وې رابطې وې. مونږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشد دی په پشد کې ټول سیدان دي ټول علما وو ډېر متمدنه ځای بل طرف ته سرکانو نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات وو زمونږ او د پشت د خلکو د سیدانو د پاچایانو همالته مونږ خانان درلودل د کونړ خانانو میرزمان خان دوی د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و د هغوی د زامنو سره د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري اما مونږ دپاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و
خصوصا د یوه پاچا تک داسې یوې سیمې ته دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه
بدون د شکه. خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې بیروبار و ښځې نر مکتبونه راوتل بیرغونه و او سپینګیري مشران اتڼې کولې او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و او پاچا به راتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنۍ ولسوالۍ ده د هغه ځای نه به را په قرار کېدو یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو بیا به څوکۍ ته راتو بیا به نرنګ ته راتو بیا به سرکانو ډنډونو ته نوابات او همدارنګه بیا به چغسرې ته چغسرې نه بیا په علي کفترو کې تو نورستان ته هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و او هلته د کامدېش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې ښکار ته به راتو نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب تاسې سوداګري کوئ تجارت کوئ ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي دا له چانس او تعالو سره اړه لري.
خو یو خو هغه تیوریکي بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري او دوی د اورکوټي تجارت نه دراکړې ورکړې نه د دکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار او بل اخره په دې باندې پوي شي جنس په جندي نرخ ار جنس باندې چې دوی کار کوي کې خوراکي موادي ک په سره تشه الکترونیکی ک مصرفي شي یعنی اول باید پاغوي کې شناخت ولري ډیر جدي چې خراب شي ان وانخلي تاوان پینې شي ځکه چې په تجارت کې ډیر زیات لوی مشکل دی چې بعض مالونه په خلکو پات کیږي سرمایه امزي او دغه امزي خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خوري یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي او بل چاته به پکې زمينه سازيږي ظرفیت به راځي کاریابي به پیدا کیږي نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلال باندې وشي په ښه کار باندې وشي الله تعالی پکې برکت ډېر اچي نو ګرچې زمونږ مامخ کې ویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی زلک شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډیر زیات تجارت توزګار نو مپوتاق تجارت کې نه تقریبا 13 کال مکمل پوتاق تجارت بل ملي کې ومه دا غې نه بهرال متاق تجارت صنایع ته دل تصر پرستو ما معاون او تجارت معاون ما او دا اول ورځ نم یو اتحادیه د تاجرانو جوړ کړی و چې دا کې رئیس ما نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تر کوډې را علاقه ملاله د زابلی سیب د اصول سره د زابلی سیب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد لپاره او د بازار لپاره د سکتور خصوصي لپاره ډیر کارونه کړو مالې خوان راکو چې زه هم د سیسمه چې خلکو وي چې د خدمت کې د سکتور خصوصي د لپاره منډي وي د سکتور خصوصي اواز د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي نو په دغه اعتبار زلک ډیر زیات مصروف په دې شومتان هزامن مې یو دوه درې کسان چې په سره شاهزاده کې دی یو دلته دکان دی کاروبار کو اماغوي ته به پرخستلې نو تجارت په مجموع کې خوشاله دي خکار دي اما تجارت هم داسې هغه دغه خبره تعالی هم واړی داسې نه ده کله کله داسې کیږي چې په سره تیر شار پرزنت هم دغه تیر کال یو کارتن غوړی په یو دی شو اوس په نور لستی خو هغه چا چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي او د سیم شو یو چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دی شو پنځه دی شو نو کله کله دغه سي خمو پیچ او زګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته
علي کوزه سب کڅم تاسو د ژوند یو خاطره بیان کړه د ماشوم توپ کومه بل خاطره لري
اخره خبره تا کوم چې دغه داوود خان مرحوم په اخر کال کې چې به دغه کېدو د ملکېدو و پنځوس کې ته دغه کال په دی اول کې یاد کال په بل کال په اخر کې د کونړ تراغه نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دفعه چې د توخې چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوې دي خوانانو دا کار کړي یو بیانې لیکلې و نو په هغه بیانې باید د ته چاویلې وي خو لغمان کې نو ویل شوې په ننګرهار کې په کونړ کې داسې برابر شول چې د نوابات پول افتتاح کوو نو زه جسارت مې وکړو تر مې مراسو د نور خانانو مو مخې ته شوم دغه بیانې مې ولستله ډېر زیات تیز او په هغه وخت کې او د دنه دفاع شوی او د ته خراغلاس ویل شوی په کونړ کې چې خراغلی دنه په هغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې نو هغه شانتي روحیم لرله نو ما ډېر احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو ده نو په د اخر کې مخ ماته راوړو چې ته ډیر ښه ځواني زه خوشاله شوم چې کونړ کې داسې ځوانان دي خو زما هیله دا ده چې ملی فکر ولري افغاني فکر ولري ته بل چا فکر ونه لري نو ما د دغه وخت په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه کوو فکر کوو په دغه وخت کې زلک ډیر د تاثیر لاندې مو ځکه چې ریدلم د رئیس جمهور خلکو ویل د خلکو وجنی ادس نو واجی محمد سم کنه والیو دوی لاړ ولایت ته بینوال ته ډوډۍ جوړ کړو واجی محمد سم کنه ته ویل چې د دېستا په دسترخوان کې د اغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلې و دلته ډوډۍ خوړلې نو ما په خلک ګرځېده زه راوستلم به یالته ودرولم د راته سلام وکړو